درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروانیم د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له امریکا څخه غوښتي چې له طالبانو سره پر خپلې موافقې ودری شي. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې احمد تکل وړاندې کوي.
سلام په پیل کې د خبرونو سرټکی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد په افغانستان کې د سولې او پرمختګ د بهیر ملاتړ کوي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې د ازبکستان د وارداتي برېښنا په پایو کې د ستونزو له کبله د کابل او څو ولایتونو برېښنا قطع شوې او په امریکا او اروپا کې د کورونا د وبا پر ضد اقدامات چټک شوي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سعودي عربستان په افغانستان کې د سولې او پرمختګ د بهیر ملاتړ کوي. د وزارت په یو خبر پانه کې چې نن خبره شوه ویلي دي چې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان ال سعود له خپل افغان سیال حنیف اتمر سره په کتنه کې په افغانستان کې د جګړې د ختمولو او د سیاسي حل لارې د موندلو په برخه کې د اسلامي نړۍ د علماو ونډه حیاتي بللې. خغلی اکمر او ورسره پلاوی د سیشن به پورز د یو درې ورځنی سفر په مخریاست ورسیدل او پرونی د سفر ورسته ورځ و. خغلی فیصل ویلی دی چې تروریزم او افراطیت ګډ ګواخته او له هغه سره مبارزه هم ګډ کار غواړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پانه د خغلی اکمر له قول لیکي چې وای افغان ولسمشر اشرف غنی له سعودي عربستان سره د سیاسي او اقتصادي همکاریو د یو نوي څپرکی پرانستل غواړي. د ننګرهار چارواکي په خوګیانیو او شیرزادو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د 1400 طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. د ننګرهار د والی ویان عطاوله خوګیانی نن سهار د دې عملیاتو په اړه ازادي رادیو ته معلومات ورکړل.
د دې عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو د 15 ګروپانو په ګډون 14 غړي وژل شوی دي. د دوی موټرې وسلې یو د شکا او نور مهمات تخریب شوی دي.
د ننګرهار ولایت د رسنیو څنګه همدارس په یو بل بیان کې ویلي دي چې په اچین ولسوالۍ کې د سیف الدین په نوم د طالبانو یو سر ګروپ د ماین د جوړولو پر مهال په 14 کې وژل شوی دی. په بیان کې راغلي چې په دې 14 کې د سیف الدین درې پاکستانی ملګری هم وژل شوی. طالبانو تر اوسه د دې اداو په اړه څه نه دی ویلي. په غزنی کې چارواکي وایي چې د دې ولایت په مرکز کې په یو هوایي برید کې و طالبان وژل شوی او یو بل ټپي دی. د غزنی د والی ویان وحید الله جمعزاده نن ازادۍ رادیو ته ویل چې طالبانو پرون پنځشنبه د غزنی د مرکز په نانی سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوسټو د بریټ پلان درلود. خدا پلان یې شند شو.
مخالفین وغوښتل د نانی پر سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو پر بیزونو باندې حمله ترسره کړي. د نیکه مرغه چې د افغان امنیتي ځواکونو او هوایي ځواکونو لکلک مقاومت سره مخ شوي دي. پترس کې د یو سر ګروپ پر ګډون وطن وژل شوي دي او یو تن یې ټپي ده.
طالبانو د دې عملیاتو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د ازبکستان د وارداتي برېښنا په ځینو پایو کې د تخنیکي ستونزو له کبله د کابل او څو نور ولایتونو برېښنا قطع شوې. برېښنا شرکت په یو خبر پانه کې ویلي دي چې دا تخنیکي ستونزه د ایباک ښار د برېښنا د سبسټیشن په 850 کیلومتره کې د بغلان پر لور د برېښنا په پایو کې رامنځته شوې ده. په خبر پانه کې راغلي دي چې د دې شرکت تخنیکي ټیم سیمې ته رسیدلی او هڅه کوي چې دا ستونزه ژر تر ژره حل کړي. لازادې رادیو خبرونه اوري. په متحده ایالاتونو او اروپا کې د کورونا د وبا پر ضد اقدامات چټک شوي دي. په داسې حال کې چې جو بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه د کار په لومړۍ ورځ د دې وبا د مخنیوي لپاره یو ملي ستراتیژي اعلان کړه. اروپایي مشرانو د دې ویروس د نویو بڼو پر ضد د مبارزې پر لارو چارو بحث کړی. ښاغلی بایدن د خپل مخکینی اقدام په دوام پرون لاس نوي فرمانونه لاسلیک کړل چې له مخې به یې د نورو اقداماتو تر څنګ د یوې نوي پالیسۍ د جوړولو لپاره د واکسین او ټیسټونو د تطبیق، د ماسک د جبري کولو او د تحلیلي معلوماتو د راټولولو سوکا بهیر چټک شي. په دې اقداماتو کې یو دا دی چې د نورو هیوادونو وګړي باید امریکا ته لتلو مخکې د کووید 19 منفی ټیسټ ولري. لبلې خو د اروپای ټولنې مشرانو په خپل پرونی آنلاین سرمشریزه کې د هغو ګواښونو په اړه باس وکړ چې د کورونا نوې بڼه یې پیښوي. د اروپایي کمیسیون مشرې اورزلا وان دیر لین له غونډې وروسته وویل د اروپا وضعیت ډیر جدي دی. اورستای خبر اروپای ټولنې د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د سمدستي خوشی کې دوه غوښتنه کړې. ناوالنی چې په زهري موادو له مسموم دوه وروسته په جرمني کې تر علاج لاندې و، پر روانونه کې مسکو ته د راستنېدو پر مهال په هوایي ډګر کې ونیول شو. د اروپای شورا مشر شارل میشل پرون پنځشنبه د ویډیو کانفرنس لالارې د اروپای ټولنې له سرمشري زیورسته په دې اړه وویل:
Mr. Navalny's rights must be fully and unconditionally.
شاغلی ناوالی حقوق ته باید پوره درناوی وسی. موږ په روسیه ځکه کو چې نو وړي سمدستي خوشکړي او د هغه د امنیت داډ ورکړي.
بلخ د بشري حقوقو د څار سازمان هيومن رائټس واچ لروسیه غوښتي دي چې د ناوالنی پر ضد غیر قانوني کمپاین بند کړي. په روسیه کې د پلان شوی او پراخو مظاهرو په درشل کې چې سبا شنبه په پام کې دي، چارواکو د ناوالنی ډیر ملګري نیولي او پر نورو یې فشار زیات کړای دی.
خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. د روان خبرونه په دوام کې اوري. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر د امریکا له نوي حکومت او غوښتل چې له طالبانو سره پر موافقه ژمن پاتې شي. د افغانستان په تړاو به د امریکا د نوي او پخواني ولسمشر په پالیسیو کې څه توپیر وي؟
اساسي تفاوت به دا وي د ترامپ د ادارې او د ادارې چې د افغانستان به مسؤلانه وزیر.
په کونړ کې خبريالان وایي هدفي وژنو د دوی د کار ساحه تنګه کړې ده.
خبريالان په اوس وخت کې د یو لوی غواخ سره مخ دي. دوی ته هر لحظه مرخ کړي او د خبريالان وغه د خبر او د ريپورت صاحب خیره تنگ شوی.
یوې مؤسسه په ننګرهار کې لسکونو بې وزلو ماشومان ته د زده کړو امکان برابر کړي.
موږ به تعلیم پات شو په کوڅو کې ګرځېدو پلاستیکونه خزلې مټولولې.
افغانستان له کومو هیوادونو برښنا واردوي؟
تاجکستان اوس مهال قندوز او بغلان ته برښنا ورکړي او ترکمنستان فاریاب جوزجان او سریپول تا.
د دغه او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو. زمو شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له د ماشام تر وو په منځنۍ چپه دوله شپږ نیوي او اف ام 3.15 چپه په ځینو شهرونو کې اوریدای شي. د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د پاکستان د بندنوي چارو وزیر شاه محمود قریشی د ولسمشر جو بایدن له حکومت ته وغوښتل چې له طالبانو سره پر موافقه ژمن پاتې شي. د تیر کال د فبروري په 9 نیټه د ولسمشر شامپ حکومت له طالبانو سره موافقه لاسلیک کړه. د دې موافقه که پر اساس ټول امریکایي پوځیان د سشکال ترمیم میاشتې پوري له افغانستانه وځي. د جو بایدن حکومت ویلي چې له طالبانو سره د ترامپ د حکومت موافقه له سره ارزوي. د شغل قریشی د څرګندونو نور جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر لومړنی لوړپوړې پاکستانی چارواکي د چې د امریکا له نوې حکومت له طالبانو سره د سولې د شوي هوکړې پر ځای کول غواړي. شاه محمود قریشی له الجزیره ټلویزیون سره په یو تازه مرکه کې ویلي دي حکومت یې هیله لري چې امریکا به د افغانستان په چارو کې په پراخه توګه خپل پاتې شي. خاغلی قریشی ټینګار کړی چې د امریکا نوې حکومت باید له طالبانو سره په شوي هوکړه ودرېږي. نو موري د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبري لوی لاستراوړنه بللې ویلي دي چې پاکستان پکې لوی لاس درلود. افغان حکومت تازه د خغلی قریشی د څرګندونو پاړه سندي ویلي، خو تیر ورځ د افغانستان د سولې د مرکزی پلاوی وغړي مولوی عطا الله لودین له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې هغه تړون تر ډیره طالبانو ته امتیازات ورکړي وو او افغان حکومت پکې ظاهرا یوې سندې تشوي وو. نو موري ویل دوی تمل لري چې د امریکا نوې حکومت به د هوکړه لسره ورزوي. دغه شان افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له دی وړاندې له سینین ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوی هوکړه روخانه نه ده. خاغلی غنی دا هم ویلي و چې کله د امریکا نوې حکومت له افغانستان سرتیری وباسي نو باید دوه اړخیزي ګټي پکې په نظر کې ونیول شي. څو ورځې وړاندې د امریکا د نوي ولسمشر لخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته نومان انتونی بلینکن د امریکا سنا جرګې ته وویل چې دوی به دا هوکړه له سره ورزوي. نوموړي ویلي غواړي پوه شي چې په دې تړون کې د څه په اړه خبرې شوي. ښاغلی بلینکن ویلي که د دې هوکړې له لارې تیری لاسته راوړنې خوندي نه شي هیڅ پایله به ونه لري. خو وسلوال طالبان له امریکا سره د شوې هوکړې عملي کېدل د افغان جګړې د پای ته رسیدو لپاره مهم بولي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تیره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بین الافغاني مذاکراتو پر وړاندې اساسي ستونزه د یادې ډلې او امریکا ترمنځ د شوې هوکړې نه پلي کول دي. نوموړي ویلي وو د ستونزو د حل لار د هوکړې عملي کول دي، د بندیانو خوشي کېدل او د تورو لیستونو له منځه وړل د هوکړې مادي دي.
هلته راغلي چې کله بین الافغاني مذاکرات شروع شي نو د درې میاشتو په جریان کې به ټول بندیان خلاصیږي، همدارنګه به تور لیستونه هم یو په درې میاشتو کې بل په شپږو میاشتو کې د بین الافغاني مذاکرات له پیل نه وروسته دا به هم ختمیږي. اوس دا دي هغه وختونه پوره شوي دي، خو لا هم په دې اړه باندې بندیانو په اړه باندې د تور لیستونو په اړه باندې کوم عملي اقدام شوی دی. نو په عام ډول زموږ د غوښتنه د ټولو نړیوالو نه، د هغو کسانو نه، د هغو جهاتونو نه چې دغه توافقنامه یې تایید کړې ده چې باید توافقنامه په ټوله اماده یې په صحیح شکل باندې لکه څنګه چې تعهد شوی په همدې شکل باندې عملي شي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې ټول جزئیات لا هم نه دي روښانه، خو هغه څه چې رسنیز شوي له افغانستان د بهرنیو عسکرو وتل، د القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو پریکون، د تاوتریخوالي کمیدل، نورې نړۍ ته د افغانستان نګواښ نه پیښېدل، له تورو نوملړونو د طالبانو د مشرانو د نومونو ویستل او د طالب بندیانو ازادي پکې شامله ده.
و موریدل چې د پاکستان د بندنوی چار وزیر شاه محمود قریشی د امریکا له نوی ولسمشر جو بایدن څخه غوښتي چې له طالبانو سره پر موافقې ژمن پاتې شي. د تپکتو چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډانلډ ترامپ د افغانستان د سولې د خبرو پیل ل خپل مهمو بریاو څخه شمیره، خو د جو بایدن په مشه د دې هیواد نوی اداره له طالبانو سره د امریکا د هوکړې د بیا ارزونی خبره کړي. د افغانستان د سولې خبرو د پایلو د څرنګوالي په اړه پښتني مطرح کیږي. اومده مسأله دا ده چې د افغانستان د سولې او جګړې په تړاو د امریکا د نوی او پخوانی ادارې ترمنځ توپیر څه دی. د پښتنه داود جنبش د آزادۍ په څپو کې خبرونه کې د افغانستان د ملي امنیت له پخوانی رئیس رحمت الله نبیل څخه وکړه.
په دې کې شک نشته چې د ترامپ او د بایدن په کاري کرکټر او شخصي کرکټر کې تفاوتونه زیات دي. ممکن بایدن سیستم باندې تقاوت وکړي نسبت به ته چې هغه شخصي یا فرادی تصامی ونیسی. شک نشته چې امریکای هر حکومت چی ویغه تا خپل گت اولویت لري، اما اساسی تفاوت به داوی د ترامپ د اداره او اداره چې د افغانستان به مسئولانه وزی، یعنی په دې معنی چې هغه به داسې شی میراث نه پریږدي چې هغه په ډېر لنډ وخت کې بیرته دوی ته د مشکلاتو سبب شي یا فساد د دوی غاړې ته ورولویږي. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې په متن کې به ډېر تغییر رانه شي، یا د دغه څه تفاهمنامه چې امضا شوي دې په متن کې به ډېر تغییر رانه شي، په حاشیه کې به بعضې وضاحتونه وغواړي او یا تغییرات به راوړي، او ممکن بعضې ځکه د مذاکرې میز معمولا د امتیازاتو ورک راکړي سلاده پدې کې، او هغه به سنجوي چې کوم امتیازات په خاطر کوم د فشار وسایل لري. نو پدې کې زه د مطمئن یم چې مثبت تغییر به کې راځي د افغانستان د ګټو په نظر کې نیول کېږي، اما په ټوله کې به عمومي تلاشده کې چې دا هم د دغه مزلې نه ځان په اصطلاح آبرومند ځان خلاص کی.
ستاسو خپله تجربه لغه وخت نه چې د ملي امنیت رئیس واس له بایدن مرسیال ولسمشر نه څه ده د افغانستان ته څنګه ګوري؟ ځینې وایي چې اصلا وایي چې ارزښت نه ورکوي.
بیا هم زه مو خپل خبرې ترازم د دغه شخصي نظریات کله کله مطبوعات کې چرواته لغه د افغانستان په ګټه ډیر نه معلومه ده وخت کې، او وروسته د ویم د کمپاینو په وخت کې چې چې افغانستان یو ملت نشي کېدلی، او یا په هغه وخت کې چې ویل چې پاکستان موږ ته 15 اهمیت لري. اما دلته به سیستم د خپل تحلیل ورکوي چې په کوم موارد کې څه تغییرات دوی باید خپل پالیسۍ کې ولري او دغه په دای مختزي. نو او د اوسنۍ شرایط کې ریکورد نه د دوی خپل هم ډیر جنجال دی، مشکلات لري. نو ممکن اگر لاندا لوک اما یو څه متفاوت لور انتخاب کی به هم اتکاب زیات په خپل امنیتی ټیم باندې وی هغه مشاورین او اکثرا نه مشاورین هغه کسان دي چې هغه خو هم د افغانستان قضیه ته متفاوت نظر لره او هغه خپل قوتو یست په دې کې هم شک نشته چې بعضی ارزښتونه ته دوی اهمیت ورکوي اما دا چې څومره به وکولای شي هغه باندې په تمرکز وکړي دا بیا به خبر راځي چې کوم امتیاز په مقابل اخستلو کې کومه وسیله د فشار دوی لري ځکه دلته پاکستان هم په دې تجربه داخل دی او پاکستان لوبه کړی ده چې تقریبا د ټولو خواهو نه د امتیاز د اخستلو وړتیا لري که هغه سیاسیون دی که حکومت دی که امریکا دی که طالبان دی نو دا به ولیدل شي چې د نوی تیم اولین وار چې د افغانستان مسائل یو مرور کوي او هغه تغییرات چې پخوا وخت نه اوس پورې راغلي دي هم په داخل د افغانستان کې هم په منطقه دا هغه مسائل به ټول تاثیر لري نو زه د ده هغه شخصي پخواني نظریات دلته زیات دې قضیه د افغانستان کې شاید تاثیر به ولري اما ډېر اساسي تاثیر به ولري. مهمه دا ده چې نوې پالیسي به په څه توګه یې په میز باندې ایښودي.
د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل و
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د هرات خبريالانو د ولسمشر غني خبري ناسته تحریم کړه. یو شمیر خبريالان وایي په هرات کې د ولسمشر غني غونډه ته خبريالان نو پریښودل شوی نو ځکه د ولسمشر غني خبري ناسته تحریموي. په ورته وخت کې د جمهوریت ریاست مرستيال وایان دواخان مینپال وایي په ناستو کې د خبريالانو د ګډون په اړه د جمهوریت ریاست لخوا هیڅ ډول محدودیت نه رامنځته شوی. نور حل په دې راپور کې
څه هم ولسمشر غنی د پنځشنبه په ورځ هرات ته د عمومي وضعیت ارزولو په مخه تللی او هلته د خپل پلاوی په ګډون د هرات د ټولنې بیلابیلو ډلو سره لیدلی. خو د دې ولایت خبريالان وایي دا ناستي د بندو دروازو تر شا تر سره شوي. د هرات خبريالانو د حکومت همدې کار غبرګون کینند د ولسمشر غنی خبري ناسته تحریم کړی ده. خبرياله الهه ساحل چې په پام کې وو د هرات ولایت د خزو ناستي کې د خزینه خبريالانو ستونزې جمهور رئیس ته وړاندې کړي وای چې د ګډونوالو له لیست څخه نومستل شوی.
در بین خبرنگاران انتخاب شدیم که حضور پیدا بکنیم.
دعوت سوی وو چې د شدینه خبریالانو په استازیتوب د جمهور رئیس په ناسته کې ګډون وکړو خو موږ ته کارت ونه لیږل سو او وویل سول چې موږ یې له لیست څخه ایستلی یو. دا ډیر دردونکی دی چې موږ د اطلاعاتو رسولو برخه کې کار کوو خو له لیستونو ایستل کیږو.
په هرات کې یو بل خبریال نصیر احمد صالحی وایي په داسې شرایطو کې چې د تیر هر وخت په پرتله خبریالان امنیتي تهدید کې دي د جمهوری ریاست لخوا یې له پامه غورځول ازادي بیان ته سپکاوی دی. مدني فعال اشرفی سعادت وایي د هرات د خلکو په استازولۍ هغو خلکو خبري وکړي چې د هرات د خلکو ستونزې پټوي.
شهر به تعطیلی فرو میره، دغدغه‌های بسیار زیاده هست، هزینه میشه،
شهر رخصتیږي، د ښار دروازې تړل کیږي، د ادارو ټول کارکونکي بوختيږي. په دې شرایطو کې خلک تمه لري چې جمهور رئیس ته د خلکو رښتینی استازي د دوی ستونزې ورورسوي، خو لا به د مرغه هر څه سلیقي وو.
دا باید میداشتن به خیلی از برنامه ها دعوت نشده بودن.
خود جمهوری ریاست مرستیال ویان دواخان مینپال وایی د کرونا وایروس تخه د مخنیوی په خاطر ناستی لکم و خلکو سره تر سره شوی. خغلی مینپال تینگار که ویچی د خبریالانو د شتون پاره هیڅ ډول ممانیت شتون ندرلود.
درگه د هرات پر وضعیت و راتون که با دیور سجیده زینی مجلسون دیر وارو نو په ورو سالونو کې نیورسي او د همدې لپاره گنجائش د ډیرو زیاتو سالونو په همدې خطر باندې ولې په صورت باندې هیڅ مجلس لرسنیو پټ نه دی تر سره سوی او نه تړو دروازو تر شا مجلسونه سوی.
هرات د جمهور رئیس غنی دان هم او د دوهمې دورې لومړی سفر وو. په دې سفر کې جمهور رئیس د هرات هوایی ډګر د پنځمې هجری پیړۍ نوموته عالم او صوفي خواجه عبدالله انصاری په نوم ونمو. په داسې حال کې هرات ته د جمهور رئیس غنی د سفر پر مهال معلوماتو د خبریالانو نه لاسرسي په اړه غبرګونونه راپارېږي چې نږدې دوه میاشتې کېږي چې خبریالان له سختو امنیتي ستونزو سره مخ دي.
په کونړ کې ژورنالیستان او درسنیو کارکونکي وایي په هیواد کې هدفي وژنو ژوند تریخ کړی او د کار ساحه یې پرې تنګه کړې ده. دوی وایي د بریدونو، ګواښونو او ویرې په ټولنه کې د ژورنالیستانو آزاد کار محدود شوی او دوی د پخوا په څیر کار نشي کولی. په دې اړه له سیمې راپور لرو.
په کونړ کې میشت ژورنالیستان او درسنیو کارکونکي وایي په افغانستان کې د ژورنالیستانو او مدني فعالانو هدفي وژنو ذهني تشویش سره مخ کړي او د کار لپاره مناسب فضا او شرایط نه لري. عبدالوارث سیرت د ښکلا په نوم له یوې سیمې زیراډیو سره کار کوي. وایي
دو میاشتو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې ژورنالیستان په نخښه شو، په شهادت باندې ورسېدل. خبريالان په اوس وخت کې د یو لوی ګواښ سره مخ دي. دوی ته هر لحظه مرخ کړي او د خبريالانو هغه د خبر او د ریپورت صاحب خیره تنگ شوی. مخکې کې به د لرو پروتو سیمو لپاره خبريالان د دې لپاره چې دغه سیمې مشکل یا خبري کې یا ریپورت کې دومره په ډاډه زړه باندې نشي کولای چې حالت لاړ شي.
دوی وایي په خاطر لری لری ولسوالیو پوری د راپورونو په چمتو کولو پسې تلل. د کلی ولس په غم او خادیو کې ډاډه ګډون کاوه، خو اوس په خپل ژوند ویریدلی او آزاد ګرځېدلی محدود شوی دی. په کونړ کې آزاد خبریال محمد آصف روفي
چې په وروستیو دوه میاشتو کې چې کوم بریدونه په خبریالانو شوی دی، دا واقعا د اندېښنې وړ دی. موږ یې په اندېښنه کې اچولو. دا زموږ په کار باندې بد اغېز کوي. خونم غوښتنه دا ده چې ژورنالستان هدف پونه ګرځي، ځکه ژورنالستان بې تطرفه خلک دي. نو موږ واقعا چې اوس په هغه شکل چې پخوا ارزیا ته رسیدګي کولای شوه د خپلو خبري موضوعاتو د پوښښ لپاره یا په اجتماعي مسایلو کې ګډون دی چې ژورنالیست باید په اجتماع کې اوسي، هغه څه بس نشو کولای لکه څنګه چې پخوا هم کوو.
د ژورنالستانو د دفاع او خوندیتوب ډلې وایي خبريالان بې پري او بې وسلې خلک دي. نو په جګړه کې ښکېلو خواو ته پکار دي چې د خبريالانو او رسنیو د ګواښلو او وژلو پر ځای دي ورسره همکاري وکړي او هر خوا دې د خپل کنټرول لاندې ساحو کې ورته د کار کولو زمينه برابره کړي. د دوی په خبره چې غني وژنې د حکومت د واک لاندې خارونو کې تر سره کیږي، خلای هم داسې کار نه دی کړی چې د خبريالانو ژوند خوندي شي. په کونړ کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مسول فضل واحد افکاری:
من ژورنالستان به طرفه خلک یو په چا پورې تړلې نه یو، نه پویږو چې ولې ژورنالستان ټارګټ کیږي. مسولین به هم خپل ژمنې راکوي، خو باید ژورنالستان هم خپل ژوند ته پاملرنه وکړي. او د افغانستان دښمنان ډیر دي، هغه نه غواړي چې افغانستان کې قلاری و آرامي راشي.
د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو غوښتنه دا ده چې د دوی د امنیت نیولو ترڅنګ دي د وژل شوو خبريالانو قاتلین او د دغو قتلونو تر شا کسان ونیول شي او علني سزا دي ورکړل شي. په کونړ کې هم چارواکي د نورو سیمو د چارواکو په څیر وایي حکومتي ځواکونو ته یې دنده سپارلې چې باید د رسنیو او د هغوی د کارکونکو په امنیت نیولو کې خپلې هڅې زیاتې کړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې.
افغان مرستندوی پرمختیایي بنسټ په ننګرهار کې نږدې 100 تنه بې وزله او یتیم ماشومان خصوصي تعلیمي مرکزونو ته معرفي کړي دي. دغه بنسټ مسؤلان وایي چې تعلیمي مرکزونو ته د ورپېژندل شویو ماشومانو د زده کړو لګښتونه ورکوي او هدف یې له بې تعلیمۍ سره مبارزه او د بې وزلو لاسنیوی دی. له بلې خوا تعلیمي مرکزونو ته د ورپېژندل شویو ماشومانو او د دوی کورنۍ وایي په دې کار سره هغه ارمانونه د پوره کېدو په حال کې دي چې د روشانی راتلونکي لپاره لري. په دې اړه هم راپور لرو.
دولس کلن سید بهادر چې څو کال وړاندې ترې وینا علاج ناروغي د پلار سیوره واخیست او د مور یوازینی زوی ده، شاوخوا دوه کاله په جلال آباد کې د کاغذونو او پلاستیکونو پر راټولولو د کور نغره توت ساتلی و. سید بهادر د قلم او کتاب د توان نه لرلو له کبله اړ شوی و چې د زده کړو ارمان په زړه کې خخ او د مور او کورنۍ د لاسنیوي لپاره مټې راونغاړي. د چارې شاوخوا دوه کاله دوام وکړ، خو قسمت یې ورځ د ژوند بڼه بدله او نن په یو خصوصي ښوونځي کې د څلورم ټولګي زده کوونکی دی.
مخکې یو چې پلان مې چې ژوند دی او مکتبه کتابچه اخیستل چې مړ شو، بس موږ به تعلیم پاتې شو. په کوسو کې ګرځېدو او پلاستیکونه خزل را ټولولې.
د سید بهادر مور وایي خوشاله ده چې زوی د نورو په شان خوندزي ته ځي او تمه لري چې زوی به یې پراتلونکو کې ډاکټر یا انجینر شي.
زه ډېره غټه تمه لرم په دې چې دوی مکتب کې دی، بیا شخصي مکتب کې دی، بیا څه جوړ شي د خیر سره. زه به کور کې ناست یم، دوی به ماشوم اخلي، زه به کاروم. ډېره خوشاله یم. ولې نه،
زبر بیا د یوې بل یتیم یو بې وزلې کورنۍ غړی دی چې د بې وزلۍ له کبله یې په کوڅو کې جوش کړي الوګان پلورل. دی چې اوس د دریم ټولګي زده کوونکی دی وایي مخکې خپل نور همزولي لیدل چې کتابونو سره ښوونځیو ته تلل، نو زورېده به ورمانې و چې کشکې دی هم د دوی په څیر وای.
مخکې چې مکتب کې نه وم چې خلک به تېرېدل، ما به ډېرې دغه کو چې کشکې زه هم دې مکتب کې شم. اوس ډېر خوشحاله یم چې زه دې مکتب کې اچولم او زه دغه کوم چې پراتلونکي کې انجینر شوم. چې
د زبیر مور زرمینه چې تر دې دمه د خپلې کورنۍ سرپرست او په یو ښوونځي کې د صفاکارې دنده لري وایي لوی ارمان یې دا دی چې له زوی د افغانستان لپاره یو ښه خدمتګار جوړ شي.
ډېره ډېره تمه مې د الله نه ده او الله پروردګار دې وکړي چې یو ښه تعلیم یافته او ښه خدمتګار ته جوړ شي چې د افغانستان لپاره ښه خدمت مو کوي او بزم په پټو راټول شمه.
دا په داسې حال کې د چې په تیرو څو کلونو کې په ننګرهار کې بد امنیتي او اقتصادي وضعیت او په دې وروستي یو کال کې د کورونا ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي قرنطین او بیکاری د بیوزلۍ کچه لوړه کړې چې لامل یې دغلته په سختو او درنو کارونو د بوختو ماشومانو شمیر زیات شوی دی. خو په دې وروستیو کې په ننګرهار کې یو شمیر خیریه بنسټونه له دې ډلې افغان مرستندوی او پرمختیایي بنسټ غواړي چې هغه ماشومان چې بې وزلۍ له زده کړو لرې کړي او کار کولو ته اړ کړي راټول او خصوصي تعلیمي بنسټونو ته ور وپیژني. د دغه بنسټ مشر میرویس میلمپال وایي په دې خاطر چې له بې سوادۍ او بې وزلۍ سره مبارزه کړې وي له کورنیو سره په همغږۍ ماشومان ښوونځیو کې شاملوي.
په دې وتوانېدو چې په بازار کې وګرځو خو هغه څوک چې د تعلیم نه پاتې دي یا یتیمانان دي یا بې وزله دي او مکتب ته نه ځي هغه خصوصي مکاتبو ته معرفي کړو. تر نن وخته پورې 15 ماشومانان چې زیاتره کچه یتیمانان دي خصوصي مکاتبو ته معرفي کړل.
دغه بنسټ له 15 کالو راهیسې د 25 رضاکارو غړو په درلودو په ننګرهار کې فعالیت پیل کړی او په پام کې لري چې دا لړۍ نورو لورو پرتو سیمو ته هم وغځوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د اسلامي دولت ډلې یا داعش په بغداد کې د پرونیو غبرګو ځانمرګو بریدونو مسؤلیت واخیست. په دې بریدونو کې چې په یو مارکیټ کې شوي وو لږته لږه 2 تنه وژل شوي. نور جزئیات فریبا ظاهر باندې کوي.
د بغداد د مرکزی برخو په یو مارکیټ کې پرونی 2 ځان مرګ بریدونه په 3 کلونو کې تر ټولو خونړی بلل سوی دي ځکه لشت لژه 2 تنه پکښ وژل. عراقي چارواکي وایي چې په دې حمله کې چې د بغداد د تایران میدان په یو سرخلاصي بازار کې سوی شاوخوا 110 کسان ټپیان شول. د اعماق په نوم خبری آژانس چې داعش وسلوالو ته منسوب ده په خپل ټلګرام چینل کې وویل چې د اسلامي دولت ډلې 2 غړو د بریدونه وکړل. تر څو میاشتنیو محدودیتونو وروسته د بازار کې د حمله پر وخت د خلکو ډیره ګڼه ګوڼه وه. د عراق د کورنیو چارو وزارت په ویلامې کې ویلي چې لمړنۍ انتحاري برید کوونکی مارکیټ ته ننوت او ادعا وکړه چې ناروغ دی. خلک پرې راټول سول او هغه په ځان پورې تړلی بم وچاوه. کله چې نور خلک د دې پیښې د ټپیانو د مرستې لپاره راټول سول دوهم برید کوونکی چاودنه وکړه. روغتیایي سرچینې وایي شاید د دې پیښې د تلفاتو شمیر نور هم لوړ سي. په عراق کې د ګډو عملیاتو د قمندانۍ ویان جنرال تحسین الخفاجي وویل چې د برید اسلامي دولت ډلې د و مرکز لخواسوي. هغه ویل دغه توندلارو د جګړو په ډګر کې لڅو ماتو ورسته وغوښتل چې خپل حضور ثابت کړي. تر دې وړاندې په 2013 کال کې په همدې څلور لارې کې ځانمرګي برید څه باندې 10 کسان وژل وو. له 2003 کال وروسته چې د امریکا په مشرۍ ځواکونه عراق ته ننوتل بغداد د فرقې جګړو پر مهال په پرله پسې ډول د ځانمرګو بریدونو شاهد وو. تر هغه وروسته د اسلامي دولت ډلې د عراق یو شمېر برخې تر واک لاندې راوستي او پر پلازمینه یې بریدونه پیل کړل. عراق په 2018 کال کې په دې هېواد کې تر 3 کلن کمپاین وروسته د داعش ډلې د ماتې اعلان وکړ خو لا هم د ډلې په ځینو غرنیو سیمو او دشتو کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړ. عراق اوس په اکتوبر میاشت کې د عمومي انتخاباتو لپاره چمتووالی نیسي او د معمول سره سم په دې هیواد کې تر انتخاباتو د مخه خلک د بمی بریدونو او قتلونو په شمول د ګڼو تاوتریخوالي شاهد وي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
سات څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. زمو شخله ازادي راډیو اورید روانې خبرونه په دوام کې ازادي او اوریدون کې پروګرام هم لرو. خو اوس احمد تکل د دې سات لاند خبرونه اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی سعودي عربستان په افغانستان کې د سولې او پرمختګ د بهیر ملاتړ کوي. د وزارت په یو خبر پانه کې ویلي چې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان آل سعود له خپل افغان سیال حنیف اتمر سره په کتنه کې په افغانستان کې د جګړې د ختمولو او د سیاسي حل لارې د موندلو په برخه کې د اسلامي نړۍ د علماو ونډه حیاتي بللې. د ننګرهار چارواکي په خوږیانیو او شیرزاد ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د شپږو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. د ننګرهار ولایت د رسنیو څنګه په یو بیان کې ویلي دي چې پاچین ولسوالۍ کې د سیف الدین په نوم د طالبانو یو سرګروپ د ماین د جوړولو پر مهال په چودنه کې وژل شوی. په بیان کې راغلی چې په چودنه کې د سیف الدین درې پاکستانی ملګري هم وژل شوي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د ازبکستان د وارداتي برېښنا په ځینو پایو کې د تخنیکي ستونزو له کبله د کابل او څو نورو ولایتونو برېښنا قطع شوې. په متحدو ایالاتونو او اروپا کې د کورونا د وبا پر ضد اقدامات چټک شوي. په داسې حال کې چې جو بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه د کار په لومړۍ ورځ د دې وبا د مخنیوي لپاره یوه ملي ستراتیژي اعلان کړه. اروپایي مشرانو د دې ویروس د نویو بڼو پر ضد مبارزې پر لارو چارو بحث وکړ. او اروپایي ټولنې د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې.
زمو شخله آزادي رادیو اورید. آزادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځني صفه 12 شپږ نیو او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. مخې تر دې چې آزادي او اوریدونکو پروګرام اوري و مرکه لرو، ټاکل شوی دی راتلونکي اونۍ مزار شریف ته د ترکمنستان د برښنا لیست پیل شي. همدارس په کندهار کې د لمریز انرژي درې پروژې پیل شوې دي. پر دې موضوع چې هغه برښنا به اوس کیږي چې مزار شریف ته له ازبکستان راځي، ملالی بشیر د انرژي د برخې له متخصص محسن امین سره خبرې کړې او په سر کې شغله امین پوښتلې چې افغانستان اوس مهال له کومو هیوادونو برښنا اخلي.
افغانستان اوس مهال تقریبا 80% برښنا د ګاونډي هیوادونو څخه واردوي چې زیاته برخه د ازبکستان څخه راځي او ازبکستان په جمی کې کابل ته او په دغه ترانسمیشن لاین په مسیر کې چې څه ولایت پراته دي دې ته برښنا ورکي. تاجکستان اوس مهال قندوز او بغلان ته برښنا ورکي او ترکمنستان فاریاب، جوزجان او سریپول ته. راتلونکي اونۍ کې به ترکمنستان مزار ته هم برښنا ورکي. بیا د مزار برښنا چې ازبکستان له خوا نه راتلله هغه به کابل ته او نور ولایت ته راځي، لکه ننګرهار، لغمان، غزنی، وردګ، لوګر او پکتیا.
د کابل د برق ستونزې ته د پایټکې ایشودو لپاره کوم اقدامات سوي دي او ستاسو په فکر آیا دا اقدامات کافی دي؟
د کابل د برښنا د ستونزې حل دوه حل لارې لري. اساسي حل لارې دا ده چې باید داخلي تولید ته پاملرنه وشي، د اوبو بندونه جوړ شي، رینیوبل انرژي نه استفاده وشي او ګاز ونه برښنا تولید شي په داخل کې. چون دې ته سرمایه گذاری ته اړتیا ده او شاید ډیر وخت ونیسي. دوهمه حل لار د ترکمنستان څخه 500 کیلو ولټ ترانسمیشن لاین باید تکمیل شي. کله چې دا ترانسمیشن لاین تکمیل شو، دې سره د کابل د برښنا ستونزه 100% د منځ زی او همدارنګ نور ولایتو ته لکه ننګرهار، لغمان، کونړ او غزنی، وردګ تر قندهار پورې د دغه ولایتو د برخنا ستونزه به هم وسره حل شي، ځکه ترکمنستان سره خبره شوې ده چې پراتونکو 15 شپږو کلونو کې تر 1500 میگاواټ پورې برخنا وارد شي، او بیا دا کچا تر 800 نه تر 1000 میگاواټ پورې ورسیږي.
په کندهار کې د لمریز انرژي د نوې پروژې په اړه که زموږ اوریدونکو ته څه معلومات ورکړي چې په نتیجه کې به څومره برېښنا تولید شي؟
په کندهار کې د سولر برېښنا درې پروژې تطبیق شوي دي چې مجموعي ظرفیت تقریبا 30 میگاواټ دی، 215 میگاواټ او 110 میگاواټ پروژه ده. دا پروژې د خصوصي سکتور او د افغانستان د دولت او د ځینې ډونرانو مشترک سرمایه گزاری باندې رامنځته شوې دي. دغه درې وړو شرکتونو چې سرمایه گزاری کړې ده، دوی د برښنا شرکت سره شل کلن قراردادونه امضا کړي دي. هغه کومه برښنا چې د سولر پینلونو څخه تولیدیږي، دوی به په برښنا شرکت باندې پلوري.
د انرژي متخصص محسن امینو.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوال و السلام علیکم. هله د چروغ جوړه خوشاله اوسئ. د دې ستاسو د خبرونی وخت به هم را ورسید. په دې خبرونی کې تر ډیره په افغانستان کې د کوچانو پر ستونزو باندې تمسوي او د کوچانو ستونزې مورلې او اړوند مسؤل سره شریک کړي دي جوابونه به تر وورو. مخکې تر دې چې د خبرونه پیل کوم، د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې خبرونی په تنظیم کې را سره مرسته او همکاري کوي. ستاسو څخه مننه چې خپل ستونزې را سره شریکوي. نو نور منځندوم تر ویلاندې وقفې ورسته به د خبرونه وورو.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د افغانستان د کوچانو چارو د انسجام ریاست ویاند شغله عرفان الله احمدزی خبرونه تشرغلې. ډیره مننه کوم چې زموږ بلنه مو ومنله. موږ د زینو دوستانو ستونزې راخېستې، شکایتونه مشتر رسیدلې دي. موږ به د دوی شکایتونه درته پلی کو، تاسو په خپل ووري او بیا دغه مطابق ورته جواب ورکړي. لومړی اوریدونکو داسې وای.
السلام علیکم، زغلمه خان غیرت کوچای په خوست ولایت نه کای سپټماس کې موضوع د ازادۍ را دوه ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ د کوچانو مشکل په افغانستان کې ډیر زیات شوی دا او ډیر اخیری درجه باندې او تر رسیدلې ده. زموږ مال چرونه د موږ ترجینه د موږ میل د ټولې غزب سوي د ټولې لندې سوي د کپلوګار کې د کپ میدان اورداګو کې د خوست ولایت کې د پښتیا کې د نو کوچانو سره ډیر غوت ظلم او زور زیاتای کیږي. د کوچانو مې له ټوله غاصب شي چې کوچان خپل سیمه ته واسي نو ځای سیمه خلک دوی نه پرېږدي. د موږ ایله له ټوله له هر شان له رول اسلامي امارات نم دا ایله له رول چې باید کوچانو ځون ته ډیره توجه وکړي. د زیری چلان سره ونه سي د لوګر سیمه کې او له هر چا ته هر څوک په هر سیمه کې واقدار دي. له ټوله نه دا ایله له رول چې کوچانو مشکلات او د کوچانو ملو ته ډیر توجه وکړي. او د موږ مشکل د هر څوک واوري چې د هر چا واسي په دې کې دی وکړي. نو کوچیان مجبور وو کلا په دې چې څوک یې غږ ونه وري نو دوی د حق دفاع وکړي. نو بعضې بعضې دوی کې دوی چې کومه دفاع کړې ده بیا خلکو دا تورونه ته لګولي دي چې ورور دوی ظلم کړی ده د هغه سیمه واکدارو خلکو. نو دا هیله لرو چې باید د کوچیانو حق توجه وشي. السلام علیکم.
بله احمد صاحب، ستاسو نه به ورو چې تاسو د اوریدونکو ته څه جواب ورکوي؟
کوچی ورور څخه ډیر زیات مننه چې خپل ستونزې ست کړی ده. خو د چې د کوچانو د زمکو د غصب خبره کړې ده، د ډیر سم نه غنم. مونږ چې د کوچانو د زمکو د غصب په برخه کې یوازې میدان وردګو بیسودینو کې لکه ستونزې درلودله، هغه هم په وړي کې. خو بیا خوشبختانه دي ځایی مشرانو سپینګرو په منګلتو باندې هغه ستونزه چې دا هر څوله نورو ځایونو کې لکه د چې نمونه واخیستل پکتیا لوګر خوست کې موږ داسې موارد نه لرو چې د کوچانو سرځای دی غصب شوی. خو دا خبرم
نسور دولای چې په مجموع کې افغانستان کې د کوچانو سرځایونه نه بس سبسوی کوچانو ډیر زیات سرځایونه درلودل، خو په ورستیو کې چې دا ځینې زورواکو د کوچانو په سرځایونو باندې شخصي کارګوټي جوړ کړي دي. موږ چې دا د کوچانو د سرځایونو د خوندیتوب لپاره پیشنهادونه کړي دي، موږ د دولت له رهبرۍ سره دغه ستونزه شریکه کړې ده. ولسمشر د یو ځانګړي فرمان له مخې، یو ځانګړي حکم له مخې د ښار جوړونې او ځمکو اداره دوی مکلفې کړي دي چې د کوچانو ټول سرځایونه، البته په ټول افغانستان کې دا چې ده سروي کې جی پی آر ایس کې او د خوندیتوب لپاره چې د جدي کار وکړي.
بله، دا کار څومره سوی دی؟ څومره مخته تللی دی؟ یا واقعا عملي سوی که څنګه؟
او دا تقریبا له تیر کال نه را شروع ده. ځایي خلک جمع د ځمکو اداره او د ښار جوړونې اداره چې ده په فراه کې دغه کار چې ده تر ډېره سوی ده، په پکتیا کې او زمونږ په ډیری ولایتونو کې چې دا زمونږ د کوچانو اداره هم دوی سره ګډ کار کوي او ځایونو ته چې هلته د کوچانو سره ځایونه دي دوی ځي، هغه جی پی آر ایس کوي، هغه چې دا دغه مساحت او دغه ټول خواوې دا راخلي صفحه تر څو چې دا خوندي.
یعنی داسې ارقام راکول سي چې تر اوسه څومره ځمکه بیرته د غاصبینو څخه راګرځول سوې ده د دوی سره ځایونه مقصد دی؟
اغه کوم چې غصب شوی دی یا شهرکونه په جوړ شوی دی کارګوټي، اغه خو بیرته نه جره ګرځیدلی. زمونږ هڅه دا ده چې پراتلونکي کې د نور سرځایونو د غصب مخه ونی. اغه سرځایونه چې په مثلا خارونو کې وي، خارو ته په نږدې سیمو کې وي، اغه کوم چې غصب شوی دی اغه خو بیرته نه سره ګرځیدای. او زمونږ دولت هم اوس په دې کچه کې نه ده چې هغه ټول خرګوټي دي هغه بیرته چپا کړي، خو دولت هڅه کوي چې دغه سرځایونو چې هغوی ته د غصب ګواښ متوجه ده هغه په راتلونکي کې وژغوري.
بله احمد سي، بیا به دې موضوع باندې زه تم کېږم مخکې تر دې چې بل اوریدونکو ته ورسو. دا ستونزه یو لږ یعنې ستونزمنه ښکاري چې تاسو هم یادونه وکړله چې چا چې غصب کړی دی او شارکونه یا شارګوټي پر جوړ کړی دی د غوی نه راګرځول بیرته سخت کردی، نو همدغه کوچان بیا بیرته مجبور کېږي چې په سیمه کې د هغه د میشتو خلکو ځمکو ته مخه کې، یا څنګه دغه ستونزه بیا تاسو څنګه ورته حلوي؟ دغه کسانو څه چې ځمکه ورله مخه غصب شوی ده او بیرته نه دی توانېدلی چې راوی ګرځي، د دوی ستونزه څنګه حلېږي؟ نور بدیل ورته ورکول کېږي که څنګه؟
کوچانو سرځایونه چې ده په دوه ډوله دي. یو هغه سرځایونه دي چې کوچان له پخوانیو دولتونو څخه فرمانونه لري، قوالې لري چې هغوی ته لیکل شوي چې دا ستاسو ځمکه ده، ستاسو سرځای ده. او یو چې ده زمونږ د تعریف له مخې هغه سیمه چې هغه ورشووی د مالونو لپاره شنه پکی، اگر ټول لاغه دي سرځایونه دي. او کوچان چې ده د افغانستان د اتباو په هیڅ باندې له دې ټولو شنو سیمو څخه چې هلته واقع پکی د څخه ګټه اخیستلی. زمونږ هڅه دا ده چې دغه ټول سرځایونه کوم چې کوچان به ترې ګټه واخلي دا به خوندي سي. دا چې ده دوه ګټې لري. یو ګټه دا ده چې کوچان له دغه طبیعي ورشو څخه ګټه اخلي او د هغوی هغه مالونه چې ده په دې باندې مړیږي او دا بیرته د دې ګټه چې ده زمونږ خلکو ته راګرځي، غوښې، وړۍ او لبنیات. دوم دا چې ریاستاتنې له اړخه هم تاسو پوهیږئ چې هوا ورځ تر بلې ککړیږي، که دغه سرځایونه او دا ورشوګانې وساتل شي دا موږ سره په یو ښه چاپېریال جوړونه کې مرسته کوي.
بله ډېر زیاته مننه کوم. یو بل اوریدونکي ته به ورسو چې هغوی هم کوچی دی او خپله ستونزه یې راسره شریکه کړې ده، له دې به یې واورو.
زه محمد وزیر کوچی هم د سروبیل ولسوالۍ اړیکه نیولې د تګاو له سیمې وروره. موږ دغه مشکل ده چې موږ اتمان دې بېس غاړې ته مال ور وړو، بس حکومت هم نه پرېږده چې د کلي سر سره مال تېر کړو. بس د شین هم راته وایي ما سیاسره دې ولیدله زما زنانه دې ولیدله کوچانو سره ولې داسې ظلم کېږي ولې داسې کار د دغو کوچانو مې د افغانستان وي. وسلام په احترام.
بله احمد صاحب
کوچی ورو څخه مننه کوم چې دوی خپل پیغام پرې خایده او زه خوشحال په دې باندې مې چې زمون کوچانو د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره غږ پورته کوي. ته پښتنه وکړه چې موږ سره ظلم کېږي او ځایي خلک موږ سره زور زیاتی کوي. ځایي خلک چې د دویم موږ ته وخت نا وخت له کوچانو څخه بېګیلې کوي چې د کوچانو مالونه زموږ پټیو ته راځي زموږ باغونو ته راځي زموږ فصلونه خرابوي. زه د ورور ته داسې وایم چې ځایي خلک هم د همدې ځای دي او دویم چې دا هغه فصلونو باندې مصرف کړی لګښت پرې کړی نو دوی باید د ځایي خلکو فصلونه خراب نه کړي او خپل مالونه او رمې چې ده د هغوی له باغونو او پټیو څخه لرې ځایونو ته بوځي. دوی په دې پوهېږي او دوی ته دا معلومه ده چې د افغانستان هره سیمه ډېرې پراخې دښتې لري او د کوچانو مالونه خو بیا میږې وزې او اوښان او خرو ده هغوی چې ده له کلو نه بیا په دښتو کې په ایلبندونو کې ډېرې زیاتې خوشحالي د غرو په لمنو کې خوشحالي نو دوی د کوشش وکړي چې خپلې رمې د غرونو په لمنو کې وستري په ایلبندونو کې وستري نو او دولت چې ده له دوی سره ډېر ښه چلند کوي. د دوی دا خبره زه نه تاییدوم چې دولتي چارواکي پولیس یا نور کوچان وزوري. کوچان د افغانستان یو داسې قشر ده چې زمونږ د ملک په اقتصاد کې ډېر مهم رول لري او زمونږ ټول خلک په دې باندې پوهېږي چې کوچان زمونږ اقتصاد را جوړوي. کوچان چې دا موږ ته وړۍ را کوي موږ ته لبنیات را کوي موږ ته چې دا صحي غوښه را کوي او که زمونږ کوچان په پښو باندې درېږي زمونږ هېواد به له هغو تاریخ تیرو لبنیاتو غوښو څخه خلاصېږي چې اوس میلیاردونه ډالر زمونږ پرې مصرفېږي.
بله مننه کوم احمد صاحب. بل اوریدونکی هم ستاسو د دوی ستونزو به واورو.
ګران وروره السلام علیکم. زه احمد الله د خوست ولایت څخه د سرپټماس کې وروره مخکې چې کله د مرستې ورکول کېږي کورونا په باره کې د کوچانو سره مرسته نه شوی اوس د ملي دسترخوان سیلانیږي موږ ته هېڅ پته نه لګېږي چې کوچانو ته کوم چې مرستې ورکول کېږي که نه ورکول کېږي زموږ پیغام دې واورېدل شي خدای په امان.
د دوی ستونزه بیا بیله ده. آیا کوچان هم د دې کورونا لکه بل چې کومې مرستې د دولت لخوا په پام کې نیول شوې دي دوی مستحق کېږي آیا رسیږي تاسو په دې برخه کې څارنې لري؟
کوچان چې د همدې هیواد ادبا دي او کوچان له ټولو دولتي امکاناتو څخه دوی ګټه اخیستلی شي. زموږ په هر سیمه کې په هر ځای کې چې کلینیک ده هغوی چې د کوچانو تم خدمات وړاندې کوي هیڅوک دا نه شي ثابتولی چې زموږ په یو ډېر لرې سیمه کې د کوم کلینیک د کوچانو په مخ تړلی وي یا د هغوی کوچانو ته خدمات نه وړاندې کړي. د دې تر څنګ چې دا زموږ ادارې کوچانو لپاره چې دا په کورنایي حالاتو کې د مرستو غوښتنه کړې وه د عامې روغتیا وزارت چې ده د هغوی په چوکاټ کې د کوچانو لپاره د روغتیایي مراقبتونو په نوم باندې یو ریاست هم لري دوی کوچانو ته ښه رسېدنه کړې ده هغوی ته چې د عامه پوهاوی ورکړی ده او لومړني مرستې ورسره کړې دي. خو بیا هم په کورنایي حالاتو کې د عامې روغتیا پخوانۍ رهبري کوچانو ته ډېره زیاته توجه نه ده کړې. موږ دا تاییدوو چې پخوانۍ رهبري کوچانو ته ډیر کارونه کوي. موږ په عامې روغتیا وزارت باندې وکړو چون د کوچانو روغتیا ته دوی مسؤل دي چې دوی کوچانو سره لا ډیر زیات همکاري وکړي. بل د ملي دسترخوان خبره دوی وکړله زه کوچانو ته یو زیری ورکوم چې ډیر زر به کوچان د ملي دسترخوان برخه وګرځېږي او دوی ته هم په ټول هیواد کې لږه دسترخوان څخه مرستې توزیع.
وخت معلوم نه دی ځکه دا زیری خو چې هغه وخت هم دوی ته معلوم سي لا به ډېر ښه زیری سي.
زموږ مسؤلین چې ده په دې باندې کار کوي د کلو پراختیا وزارت سره دوی چې ده تېره هفته له ادارې امور څخه مکتوب اخیستی ده کوچان چې ده د ملي دسترخوان برخه سوي دي
نو ان شاء الله یو دوه هفته کې به دغه پروسه شروع
بله ډیر مننه یو دوه نور اوریدون کې هم لرو چې د ستونزې سره شریک کړي دي لدی به یو ورو
دغه غاړو زې به صاحب د هلمند ولایت لواشینه ځکه چې هلمند ولایت کې د جنگ او جګړو را مال په کوچاو ته هم ځان اوسره بل خصوص کوچاو ته کوچان کوم د سرځین نه لري هغه نه خو دې جوړ لري هغه ته نه دولت نه کومې بلې ځلې پام کړی دی هغه هر څوک لري کوچاو ته بل خصوص پام نه دی کړی مردا په حکومت ته خو هیله دار چې دلته هلمند ولایت کې کوچانو ته د نام مفایده کړی چې ترڅو د خپل ژوند په آرام فضا کې تیر کړي
بیا هم تقریبا ما غستون زو خو دا ور په هلمند ولایت کې احمد زیسه
تقریبا درې ونی وړاندې زمونږ رهبری او خاص ډول باندې کوچانو ادارې رئیس استاد عبد الرحمن هلمند ولایت سفر کړیو هغه چې دا لنګ دی نه د کوچانو ستونزې اوریدلې دي او له ولایتي ادارې سره البته د هلمند ولایت ولایتي ادارې سره والی صاحب عمل ته چنور دولتي برخې دي هغه سره د کوچانو ستونزې باندې کار کړی وو او د کوچانو ستونزې چې ده تر ډیره پورې حل کړې دي دا چې هلمند ولایت کې یو څه ناامني ده نو کوچان لکه نور خلک لکه د هلمند نور وګړي چې ستونزې لري کوچان هم طبعا ستونزې لري خو موږ دوی ته ډاډ ورکو چې د دې ستونزو ته په وخت رسیدنه کې
بله او بل اوریدونکي به هم راوخلو ورسته اوریدونکي دی البته که څه هم د کوچیانو څخه موږ ډیر زیات پیغامونه لرو خو د مو د بیلګې په ډول له یو څو تنو د ژغونه راخیستې دي او غوښتل مو چې تاسو ته ورسو څو ستونزې واوریدل سي او تاسو هم ورته جواب ورکړئ دوی خپل جواب اخلي له دوی به وورو
السلام علیکم تحصیل کوچای د مبارک باندې په ټلیفون په یو فکر خایم سره موږ د کوچانو 2 میلیارډ افغانۍ تابل کې څنګه غړسې د موږ د کوچانو وکیلانو ته دا کوچانو ته ورکړي په خپل وخت سره ته خو موږ ډور په دې دی نه چا را کړی دی د کړې په وخت کې کوچانو سره ډیر مرسته وشه د ډور په کوچانو ورکړه سره دا کو ورپې د موږ غلاکی اعلانو نه کېږي موږ کوچانو ته نه رسیږي وسلام
احمد زسب د دې خبره څومره تستایده وي
ولا دا څه د چې خیر د دې دوی نظر ده کوچانو ته چې کوم مرستي راځي هغه په دې شپاب ډول باندې دوی ته ورته ویشل کی د دوی وکیلان البته د کوچانو وکیلان چې دا زمون د ادارې لټولو کارونو په خبره وي اته دوی سره مشوره کیږي همدا ډول د کوچانو ملکان یا منګور ته سرخیلان وایو دا په ټول ولایتونو کې ست ده او منګه ولایتي ادارې چې ده د کوچانو مشران راغواړي او دوی ته چې ده هغه مرستې په ډېر شفاف ډول باندې تقسیموي نور دوی ویل چې په موږ سره ډېر مرستې کېدلې اوس کمې کېږي نو د کرزي صاحب وخت کې خو پیسې هم زیاتې وې کومکونه هم زیات وو خارجي ډونران هم زیات ول اوس ده خارجي مرستې یو څه کمې شوي دي طبعا دوی سره مرستې کمې دي
اشاره ډېر فساد ته اشاره وه چې کومې مرستې چې دوی لپاره ځانګړې شوي دي هغه مستحق کسانو ته نه رسیږي هغه کسان چې ویشي مثلا د هغوی لخوا فساد کېږي ایا دغه مرستې چې کېږي څارنه هم بیا ورسره کېږي که نه
زمونږ اداره چې ده د کوچانو چارو سمون اداره دوی د نظارت او ارزونې یو ریاست هم لري په خپل چوکاټ کې دغه ټول مرستو څخه چې کوچانو ته راځي له دې څخه بیرته نظارت کیږي او د هغې راپور ورکول کیږي بیا دغه مرستې چې ده د کوچانو چارو سمون اداره یو همغږي کوونکې او پالیسي جوړونکې اداره ده موږ سره چې کومې موسسې یا دولتي نورې ادارې مرسته کوي دا چې د بیا څوارخیز ټیمونه دې ته جوړ کیږي جوړیږي هغه کوم دونر چې یا کومه دتی ادارې دی غوي حیاتان زمونږ د کوچانو ادارې حیاتان ورسره د کوچانو وکیلان دی غوي سرخیلان دی غوي د کوچانو مدني فعالان اوس ماشاءالله کوچان ډیر زیات مدني فعالان لري او دا ورځ تر بلې زیاتېږي. دغه ټول په دې کې صحیح وي. دا خبره زه ترکره دومه چې د کوچانو په کومکونو کې د اختلاس وشي یا دا چې دا ناسم وویشل شي. له کلیوالو خلکو څخه هم کوچانو ته چې دا مرستې ډېر ښې منظمې او سیستماتیکې ویشل کېږي. دا چې مرستې کمې دي نو ځکه دوی شکایت کوي چې موږ ته مرستې نه رسېږي. د دوی خبره رښتیا ده چې پرتلوس مرستې ډېرې کمې. تاسو د راډیو له لارې په ټولو دولتي او غیر دولتي ډونرانو باندې او مرسته کوونکو باندې غږ کوم چې کوچانو ته ځانګړې توجه وکړي، ځکه کوچان هم چې ده د دې هېواد اوسېدونکي دي او د دې هېواد په ساتنه، اقتصاد او نورو مهمو برخو کې ډېر زیات اړین رول لوبوي.
ډیره زیاته مننه کوم د افغانستان د کوچانو چارو د انسجام یا سمون ریاست د اماریکو مسول او ویان شغله عرفان الله احمدزی کور مودن چې زموږ د اوریدونکو پوښتنه جواب کړي.
نو تاسو ته هم ډیره زیاته مننه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
وطنات زمان
ننال امتر اباسینا دی ودان شی ټولیا افغانستان شی وطن د جواب شان په هر چا باندې ګران شی ټولیا افغانستان شی وطن نن د روسي نن د چین او امریکا وطن تم مور یتم پلار تم بابا وطن ته زمای وطن ته زما وطن ته زمای وطن ته زما وطن ته زمای